پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعت خبرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یو برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وژې اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکیم. په کابل کې نن دوو چاودنو یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راښته کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په دوو کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن دوه چاودنې یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د اوومې امنیتي حوزې اړوند چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیسي وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د نامنه یو پیښه له دلی د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نه ولسی پاتون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نښته بیګا 12 بجې پیل او تر 1 بجې دوام کړی دی. نښته کې نه ولسی پاتون کوونکي چې د ملک تاتار کسانو وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کومه ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاتون کوونکي وژل. پاتون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو مله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی و چې دوه خواوته د خلاصون په هدف لاریونو نه هم سوی و. زموږ غلازه د ریډوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 8000 کسان ترې مړي دي. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیاي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویرا رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشران ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي مت چې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل شوی. کله چې د دغو وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسي په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي او د نظر خاوندان وایي دا کار د دې لپاره سوی چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. پورا پرونی کوری چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یوه تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضریږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سهار راسه.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې علي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې علي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کرا سره دی. تورمن صاحب، خبرونې ته شرغلس د ملي مصالحې علي شورا د رهبری د غړو د اعلان په اړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي؟
مننه سالی صاحب. د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې بحثونه پای ته رسیدلي بشپړ شوی او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډیر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلي خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې علي شورا کې وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسدالله سعادتی، مولوی عطارحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوی خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي.
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بل سالی صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پوښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالي شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شوې وای چې په دغه سه مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي. مال خاغلی خزون په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه وویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمان هم ووردل چې شمولی مصالح علی شورا وی چې د دې شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سی. خو په ملي مصالح علی شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړیدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی سبق خبرونه ته شرغ لست. تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالح علي شورا د ترکیب بشپړیدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای سي؟
ډېر شکر سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې دی چې طالب په چا پرې تړلی دی کوم خلک نه پېښي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په واجه باندې متصله وه، د ملاده مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي دغه مسله یو طرفته کولی شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالفت چې دوی دغه بې نظمي او بې رادتل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لا به دې زمینه برابرېږي چې وروره تاسو په خپلو منځو کې سرهجونه یاست، په خپلو منځو کې تاسو راوړئ چې اوس پرېنې هي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث هم پکې روان دی چې سولې د صالحې په مرستیالانو کې د قانون سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر له طرف څخه هغه مضمون ته دغه لیست کې داخل شي، کما
بل اسالی صاحب یو څه که تاسو ځای ته تغیر ورکړئ چې د اواز یو څه سم نه راځي. بله پوښتنه به دا وکړم چې د ملي مصالح علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې شته چې واقعا د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمند، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځینو نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تکامل شته. په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې قریب 12 کال کېږي چې حالې ځلې کوي. د سولې دغه د وکړنې پروسه چې د شاغلي خلیل الله مشري باندې مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو دا پروسه خو عین د شاغلي بارک اوباما او شاغلي کلینټن په دوران کې په 2012 کې پیل شوی چې د مارا د اسلامي مارا د بیرغ په وجه باندې ستر وشو. د محمد خپل شاعر عبد الله چې د انتخاباتو تر مخه اته دا یو مرزو ویل چې شیری د سولې په وجه باندې حکومت یې غاړه وکړه چې هغه دې صفه لپاره قابل د سولې مدي. په دغه مسله کې یو څهم د سولې په دامي لري پروسه چې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده. دی اوس هم شغلي پر احمد دي زما ترکیب راغلی وای چې هغه هم د طالب سره د دې تر څنګ چې ورور یې ورپړ چې د ورور راغلو کوي په مشورت چې په بیا په طالب باندې د ورور راغلو کوي. یعنی هغه سي متنازع شخصیتونه سپته افغانستان چې په دغه ترکیب کې چې لاین د سولې پروسه د ګړندیتوب سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام رامنځته کېږي بالاخره اوس په دغه ترکیب باید نهایي سي افغان ملت د دغه ترکیب د نهایي کېدو په امید باندې.
بلې د ترکیب خو به کېدای سي بدل را بدل هم سي سالي صاحب. ځینې کسان ممکن ایسته سي او دغه په ځای نوي څېرې راوستل سي چې د سولې پروسې سره مرسته وکولی سي. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خنډونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په اړه باندې روان بحث یو موضوع د حقوقو مسله ده چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یوه شته ده چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی معلوم څوک دی. مثلا د بیان د ازادي مسله د کابل کې بیا دی د مذاکرات ټیم چې کی په کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په بحث کې خپل خاص نمائندگان بیل ته موجود دي چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی دا هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کېږي د څه دوه ترنويش په څه کېږي
د خبریالانو بحث سره کمی د بیان ازادي به تر کومه حده پورې آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغسې به مونږ ته ځي که یا په دې کې تغیر و تبدیل راځي. یعنې دا د سولې هغه اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د ناکامي مذاکراتو په جریان کې رامنځته کېږي. ممکن د ناکامي مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي. خدای مهرباني وکړي چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم طالبان اوس هم جهانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي او د جهانه انداز بحث دا دی چې څه دوی غواړي بیان ازادي ومنم د ښځو حقوق نه منم دې ته ورته نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي اقتصادي اړیکې سیاسي اړیکې دي پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دي کړی. دا ټول هغه مسایل چې د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړی لاس پر سولې جوړ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه د عبدالله فراس دي زموږ مرستیالان دي. دا باید ژر تر ژر نهایت شي او نمونه یې باید د خلکو په فکر کې دا څوک هغه په خپل وجود کې د سولې د دغه پروسې د قیدي کولو توان نه لري خی نه لري. دا نمونه طبیعي ده. پر احمد صاحب څوک دي دا بیچارهګان خو زما په نظر باندې نه د سولې په مفهوم باندې پوهېږي نه د افغانستان د جنګ سره بلدي نه د افغانستان د سیمو د کلتورونو د دې معلومات لري. اته د محمد ټول مشرانو کریم خلیل غوړو کسان چې قابل د بدلون دي. اما صراحه کوم کسان او دې ته ورته نو کسان چې هغه هیڅ څوک نه پیژني زما په نظر چې دا ټول پروسه زموږ په تاوان باندې تمامه او قابل طرف هغه په ګټه باندې چې هغه ګټه په لوي تاوان
ډېر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وای یوازې نن شاوخوا 1811 موټرو د سپین بولدک چمن په لار تګ راتګ کړی. دغه بورډ مشور وای شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو وارداتو ته چمتو وو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د یادونه ده چې دا لاره له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو له عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4000 او 4000 خونی جوړې شي. د دې وزارت پیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه خونی د ممیزو د کیفیت او ښې ودې لپاره جوړېږي چې په کال کې به خواب اویا زرټونه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیری ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 45 پوله 1 یورو 4 اتیا افغانۍ 60 پوله 1 انګلیسي پاوند 1 نوې افغانۍ 0 پوله 1 ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله 1 هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او 1 پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانی په جمعات بدله شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت ساروان نور جزئیات راټول کړي او په استودیو کې را سره دی.
مننه سوالی صاحب د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیڅلي ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جماعت بدله کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1511 میلادي کال په جماعت بدله کړې وه، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1940 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جماعت له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپک اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لورې وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراسته بې رحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دوه اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویې سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې راسره د اکرام صاحب خبرونې ته شرغلست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یې زده کوونکي به درسونه وایي، کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموما په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ 80 کسان 80 کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډیر مهم یاد شوی دي. هم نن چې موږ شمیر ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسک نه درلودل، او ټولنیز واټن هم په ډیر سم شکل باندې نه مراته دوه. خو د پوهنې وزارت وایي چې دا شیان جبري دي او دا به قرار باندې به دا عملي کیږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کیږي. پیل میاشته وړاندې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې خوندي تړل شوی وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه کوونکو کې کچرته علي د کورونا راخره کیږي د روغتي ځانګړش مېری سره عاجل تماس نیته او دا غوښتنه
کوم. اکرم صاحب د ټلیفون کرښه صفانه د ډیره مننه. به هم ومردل چې نن شان په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي او خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضرېږي چې د دوی په خبره دی مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځې مسوپیت تللی و. مسوپیت کې مې کار بند و نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سې مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه. ډېری دغسې اداره تر وخت لسی مخکې له وخته ورسې کار د کېږي او که وروسته له وخته ورسې بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړې پاتې کېږي. کله که د ماشومین د دوه بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي خلک زیات وي. نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکې کار لپاره راشي.
د کورونا وایرس د لاخ پرېدو له امله مخکې د قرنطین پر مهال دولتي کارکوونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کېږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کورونا وایرس پرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کریمزی آزادی راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
اخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه د مازدیګر ته څلورو پورې مغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمن یو متحد یو ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر ته څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
د غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډېر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپاڼو ته کتنه کوي.
هشت صوب ورځپاڼې د سولې په برخه کې وروستیو ناندریو ته په اشارې سره لیکلي دي چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلي که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشې کول تایید کړل خو حکومت د 80 زندانیانو له خوشې کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیستی چې ویلي دي له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمېر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشې کړي. د سرمقالې لیکوال ته یو شمېر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمېر یې آن دیرش تنه ښودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کېږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کوم یې وژل شوي. ورسپانی لیکلی که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیار هم نه لري، نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یو بل اندېښنه دا ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې وروستیو جنجالونو ته په کتو فکر کېږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلېږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کېږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. ورسپانه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډله هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
په کابل کې نن دوو چاودنو یو پولیس وواژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د اوومې امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بلورته امنیت قوماندانۍ وایي چې د تایمني په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې نن نه ولسی پاتون کوونکي وژل شوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1800 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او واردات چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په دا سال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه ویپانو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې وه. تر دې مخکې د ترکیه له لوري د آیا صوفیا لرغونی ودانۍ په جماعت بدله شوې وه چې د یونسکو په ګډون یو شمېر هیوادونو پرې انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی دی.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورېدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودالنافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاق پر مهال تر 60 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای تر څنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په نهمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرامه هیروین ورسره و، غوښتل یې چې د نشه یي مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر معتادینو باندې وپلوري. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 170 نشه یي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3.5 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غواړي په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سلوهی را که ما دا اونجا داریم وزماس سر از او عدافش را مشخص می سازیم.
پا یه بود راپور که با واوری چی؟ دامی روختی وزارت وای کرونا و کرنتی د متاجون د درملنی بهیر تکنه کلی دی.
من روزانه ساحه تزود داکتر دا نرس تورانیز کار کون که دی دی متاجون تجمع ساحه تزود.
دا چی دا متاد مرمون و ماشمان ولی لمر متاد پیدا کیجی؟ پا دی علال داکتری به نفشی لنگری سر مرکل رو.
دی امیدواری پا وقتی کم مور دی مواد نستفاده کری دی پا مجموع دا طول دی دوی ماشمان متادان دی.
دا محمد اشرف پا نومی متاد وای چی؟ دا نشول عمل می پا زوانه که چو غاشونه و تلی دی؟
بسن دیوالان سر بچی که نسو وفاره تیره که نو یا دود دا غصی دا چه خبره دو که پا چست را آلما.
او دا پروگرام پا پاکی درامه هم آورده لیسی.
خزی و خزی چی ری؟
سوائی دادی دلتی اما
اوز خبروانه پا کورونو که دا محتاجونه دا درملنی پا موضوع بانی پیل کهو. دا عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونه کې د محتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په کورونه کې د محتاجونو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېرو محتاجونو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې سي. په ورته وخت کې د محتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجونو خپلوان په کور کې د محتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوې بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جی تی او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډیر سي، د ډیرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډیر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو، د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې یو سلو درې روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عام روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د معتادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د معتادینو درملنه مؤثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروري وایي که د معتادینو خپلوان په کور کې د معتادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي، دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د معتادینو د درملنې میتود چې په ډېرو هېوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت یې بستر کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیری معتادین له دې امله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي وایي چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت رو بکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د معتادینو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د معتادینو د درملنې بهیر ټکنې کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونو کې د معتادینو درملنه ډېر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود سوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي معتادین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې تر څنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یوه روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکی زمری الکوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو دمخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې هغه کې یو ټیم وي، ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي، د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د مواد مخدر ازرار باره کې عامه پوهاوی لرو. بالاغه مریض بیا را موږ هڅوو، بالاغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته چې راغی، بالاغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بالاغه بیا موږ ورته فامیلی غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقوو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلودې، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلی مشکل ورته حل کو تر څو دای بیا رود نشي.
په خپل خواخه د اعتیاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنیو مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اعتیاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پاته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
یک فعالیت های فعالی است که ما مریضا را جذب میکنیم.
زموگ صحیح فعالیتونه داری چه در درملنی مرکزونو تا معتادین را جذبو. زموگ دوهم پروگرام داده چه درملنی وروستا د معتادینو څارنه کوو. خو کورونا دا برخی اغیزمنی کړی دی. له همدې عمله دا وی رشته چې ډیری کسان به تپنه شو اخته نشي.
برگشت.
د کرنتین پر مهال سلګونه متادین لبیلا بیرو خارونو خراټول او د درملنې په مرکزونو کې لپینځه سلې خورزنې درملنې وروسته بیرته رخصت کړی شو. خو د کرنتین لامل د متادینو کورنې ته د روغتي کارکونکو نه لاسرسي او د متادینو د سرنې محدودیت دا بیره ډیره کړی چې ډیری متادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
د نو اوریدونکو تاسو د کورونا او کرنتین په بهیر کې د متادینو د درملنې په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې د کورونا او کرنتین لامل د متاجرو د درملنې بهیر ټکنی سوی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
داسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس د معتادو امیدوارو میندو او هغوی د ماشومانو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډېر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کېږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي، څه ډول نشي مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کېدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کېږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم معتاد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همداسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو.
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړې دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالېږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دي، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاده ماشوم هم ورسره معتادېږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم موادو نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم معتاده وي، ځکه مواد چې ده په ټول وجود باندې ډیره اغیزه لري.
آیا یوازې احتیاط د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه احتیاط د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل احتیاط ده چې یو ماشوم ناسالم دی دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر دا اصلي عوامل دا تنه متعدی نه دي.
کوم مقدرتو که دیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کله هغه د مور په نس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کوي
ورنه او د ساته د استفادې نه ډیر ټرته او پورته دي دا دي ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره دی ورځي د شپې مثال څومره استفاده کوي دا دي ته هم ډیر مربوط کیږي مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري کوم مواد چې دومره نشه ډیر وي دومره اواریز ډیر دي ام دومره غیزه هم ډیر دي
په مجموع کې کوم مواد ډیر غیزه لري
منفی اثرات خو ټول مواد لري
د سی ویل کیږي چې ایروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې
ترس چې موږ هم دا تجربه کړی دا اول خدای استفاده ډیر د هیروین نه کیږي یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودرونه استفاده کوي دا بل او دا هیروین تاثیرات ډیر دی په ماشوم باندې دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري مثال شیشه ډیر خطرناک ده خدا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دی او په ماشوم باندې ډیر اغیز لري
ډاکټران معمولا امیدوار او مایندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري آیا معتاد مایندو مناسب خوراک چنوک کوي د تاثیرات ماشوم باندې څومره ده
دا په ماشوم باندې ډیر اغیز لري ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات به له غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات سته چې اقتصادي مشکلات لري او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری یا میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري هر څوک ورته لاس لسرسی نلری او معتاد چې هم کمال خوراک ته لاسرسی نلری دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره لدی دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نلری ام د موادو نه چې استفاده وکي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لاور ته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفی تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت د مواد پریشی ده نشه بس کړی دي مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا دا دوم درې میاشتې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوام درې میاشتنه ته دوام ترایمستر وای او اخری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوامي بس کړی دي او که په اخری بس کړی دي که اول استفاده ونه کړی دا کېدای شي چې ماشوم سالم وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پریږدي دا بیا موږ نسویل چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د مواد نه استفاده کړی ده اول ترایمستر کې استفاده کړی ده په منځ کې پریشې ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاد وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریشې دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغه تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغه تداوي کوي
بله او دا چانس تا بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس شته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عارضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاد پیدا شوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2024 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردي اتوبیس کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځواني کې د نشو له امله څو غاښونه وتلی دي دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس ووهل د سندیوالان سره بچ کې نسو وپاره تېره کړه نو یو دود دغسې د چا خبره دغو کې په چرسو راغلم تقریبا 4-5 شپه کاله می چرسو وهل د سې ورځ کابل تراغلم د سې مرګره میو غو د سې کوپه خون ته چې په لاس کې ول پټ به و سې کښ کول نو ما وته کی بچی شي چی اس کی ته مې زنی غو ته کی بچی شي از یک دوت بزنی دې سلطنتیز ای رې لار جوړ کدا ما راځه د ایتلری شي وای چې دا څنګه ده دا به کې دی شي چرسونه خي ماته دوه درې دوه راک نو د شپې می چې د سې ځان واچو پوښ غیر د ستک می ترګیزه حساب ول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غونې سترګې باندې پوښ شخ پاتې وي اسمان دا شیشه می چې وهل بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خرابه کړل چې شیشه د اډوکې سره ډېر سخته هغه لري د اډوکې دا کم مقاومت چې د هغه د بینه وړي 5-6 غاښه مې مات شول.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې او د برکلي په یو باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام راجا. راجا خدای دې راواله
لسو نه دی راکا چې ښکلې کړم.
دا دی ښکلې کړم راجا. راجا دلته مخامخ راته کېنه.
نه پیر صاحب نه کېنم، بیا د بیدا همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایې، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زم پیر کېدای شم؟
او تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګریټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ دادی دلته یما؟
سریه دادی راغلما، راشه کینه چه دوڑی در تراؤرم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبرو که؟
ولی تو نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا ایت سکی سملی ونی شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده، سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بار کلی کې د چرسیانو یو ډاله جوړه کړې ده. ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلی کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسیږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وا سړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهیږم چې څه ورسره وکم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ساعت